السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلوغې 13 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 19 سره برابر ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې کړي. د افغانستان بانک سبا 10 میلیون ډالر لیلاموي. دې بانک نورو بانکونو، صرافیو او د پیسو د خدماتو وړاندې کوونکو ته بلنه ورکړې چې په دې مزایده کې ګډون وکړي. په کندهار کې د یو طالب په ډزو یوه میرمن وژل شوې او دوه نورې ټپیانې دي. پیښنن مازدیګر د کندهار د درېیمې ناحیې اړوند 400 سیمه کې رامنځته شوې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتر سوداګرۍ د پیل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد د مالیې وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15 په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپړې چارواکي پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زیلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د ده هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 14.0. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 19.4. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 15.4. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.9.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې ماښامنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی له اسلامي نړۍ غواړي چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول حق او حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي دي. په مورد باندې محکم ویلي او بیا مو کومه کمی باندې وي
په هغو افغانانو کې چې امریکا ته استل شوي داسې کسان هم شته چې په بمي حملو کې لاس درلود. د خبره پینټاګون کړې ده. د دولتي پوهنتونونو استادانو نن پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې په برخه کې د دوی د اعتراض غږ بدرګه کړي.
زموږ سره همغږي شئ تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یوه ورځ به دا حال ستاسې هم وي.
په هیواد کې د کورونا د وبا په برخه کې اندېښنو ته مو هم پام اړولی.
صحی اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین پوځ وایي بیلتون پالو د دې هیواد په ختیځ کې له اوربان څخه پرله پسې سرغړونې کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ورزو ټاپ موضوعاتو ته خو له هر څه مخکې یو وروستی راپور چې شیبه مخکې را رسېدلی. په کندهار کې د یو طالب وسلوال په دزو یو میرمن وژل شوی او دوه نوري جوړلې دي. په خنن مزګر د کندهار د درې مناهي اړوند 400 کې رامنځته شوی ده. یوې سرچینه ازادۍ رادیو ته ویل چې پر غزما ولار طالب په یو رکشا کې چې درې میرمنې ناستې وي د درې دوه امر یې ورته وکړ چې رکشا ونه درېده او طالب دز پرې وکړي چې په نتیجه کې په رکشا کې لناستو میرمنو یو وژل شوی او دوه نوري ټپیان شوی. د کندهار د امنیت قومندانې ویان آصف حکیمی پیښه تاییدوي خو وایي له څېړنو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک شي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدای شي. ورځو نورو موضوعاتو ته، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه خبرې اترې کړې. د لیدنه پروند جمعې پورس شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبري کړې او لیکي د لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړاو تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او خوانزیو کار ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمينه برابر شي. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدل او تر خوای د اسلامي پراختیا بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبري اترې کړې. د لیدنې داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ترجمندي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
تمی مر د خزو د حقوق په مورد باندې غ شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سي د اسلام شريعت ورکړ دي په مورد باندې موږ محکم ویلو بیا مو کوم کمی باندې وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورځنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړي، لیکلي له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 15 امن دی او اسلامي دولت ډله یا داعش نور په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکي په داسې حال کې د داعش له حضور انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې راغلي چې د ډلې په د وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دا تیرورستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته، بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه:
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو. داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځې چې وي هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ور واوړو.
د پرسیال کده چې په منځنی ختیس کې د امریکا عمومي قماندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دای چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ، د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې 2 برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15% ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبري مجله اوري. په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوې ته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ځانګړي کولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې د غبرګونونو په دوام دا ځل د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو دا پریکړه وغندله. دوی په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا دا پریکړه د ناکړي جرم له کبله د افغانستان خلکو ته د سزا ورکولو په معنا ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو نن شنبه په کابل کې پیوه خبري ناشته کې د یو درې مادي سپریکړلیک په لړ کې د سپتمبر دی 11 پیښې قربانیانو کورنۍ باندې د افغانستان کنګل سویو 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ د ویش پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې پر وړاندې خپل خبرګون وخوت. د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناشته کې لنړیوال وغوښتل چې د افغانانو د حقوقو لپاره دی ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غاکو چې اې د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږی شي تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړي جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیښه او د 11 پیښې قربانیانو ته د اسعاري زیرم ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري او د دې اسعاري زیرم اصلي خواندان د افغانستان خلک د یو بیوزله هیواد پر وړاندې د یو غنی هیواد دا ډول پریکړه ښکاره ظلم، غلا او باجګیری بلل کیږي.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیښه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې دې له قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایدن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي د تیرې اونۍ د سې شنبې په ناوخت خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګل سویو شتمنیو یو برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحده ایالاتو کې پاتې سي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د سوابقو په اړه اندېښنه ښودلې چې اوس امریکا ته استل شوې دي. پنټاګون په یو تازه راپور کې ویلي په دې کسانو کې داسې خلک هم شته چې په بمی حملو کې لاس درلود. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت شرمفتش په یو راپور کې چې په وروستیو ورځو کې خبر کړه ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته دراوستل شویو افغانانو په اړه معلومات شي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 50 تنو په تړاو بل قوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر شو ویل شوي چې له افغانستانه د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه وه ارزول شوې او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه و کتل شوي. خو روسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا NGIC د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له دوهمې راپدېخوا امریکا ته پر سوال شویو افغانانو کې 50 تنه داسې کسان وپیژندل شول چې د موجودو معلوماتو له مخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحدو ایالاتونو ته بل قوه امنیتي خطر پېښولی شي. د دغه کسانو د ګوتو له نشو څرګنده شو چې د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په ایښودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اګست په 15مه له افغانستان لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتی کمپونو کې میشتي چې امریکا ته لاړ شي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبرې مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وبا د اخته کیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هر ورځ له 100,000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخ خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمکاره روغتیايي سیستم. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال له پیله مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تېره یوه اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3,003 تنه اخته شوي او له دې شمېر یې 950 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
د جنوري له پایله تر اوسه 2,129 کورونا وبا مثبتې پیښې ثبت شوي او د مړینې 136 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا د اخته شویو ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه د 20 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوي دي. کابل میشت عابد سعیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوی د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بېپامي د اندېښنې وړ بولي.
د نورو اندېښنو تر څنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ خپراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هره ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تېر یوه کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمېر یې نږدې 4 میلیونو یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل انزم همکار ځینې نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې ورزونه ریوالو مسایلو ته. د اوکراین د ختیځ بیلتون پالو مشرانو نن د عمومي سفر برای اعلان وکړ. دوی دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیځ د بیلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیلېدو احتمال نور هم زیات کړی دی. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د شاهدانو په قول ویل چې بیلتون پالو د اوکراین د ختیځ له کلیو او ښارونو د خلکو ایستل پیل کړي دي. د افغانستان بانک سبا 10 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک نورو بانکونو صرافیو او د پیسو د خدماتو وړاندې کوونکو ته بلنه ورکړي چې په دې مزایده کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک په عین حال کې ویلي چې د دغو 10 میلیون ډالرو اخیستونکي به اجازه نه لري چې دا پیسې له هیواده وباسي. همداراز اخیستونکي مکلف بلل شوي چې ټولې پیسې په یو وار په خپل حساب یا اکاونټ کې چې د افغانستان بانک کې لري د امانت په توګه کیږدي. او بیا هم د اوکراین مسایلو ته ورزو ورستای راپور دی. د اوکراین پوځ وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې بیلتون پالو لږ تر لږه 2 لسلې له اوربند نه سرغړونه کړې او یو اوکراینی پوځ یې وژلی دی. په همدې حال کې ناټو له روسیې غوښتي دي چې د جګړې لپاره له تیاریو لاس واخلي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ناټو سرمشي یان ستولتنبرګ له روسیې وغوښتل چې د جګړې لپاره چمتووالی پای ته ورسوي او د اوکراین په پولو کې د بحران ډیپلوماتیک حل لاره ولټوي. ستولتنبرګ دا غوښتنه نن د مونشن په امنیتي غونډه کې وکړه. په دې کانفرنس کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل باور یې راغلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیلې چې پر اوکراین حمله وکوي. ستولتنبرګ وویل د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته په استولی لیکي غوښتنه کړې چې د ناټو روسیې شورا په دیالوګ کې ګډون وکړي. د زیاته کړه په دې اړه چې روسیې د اوکراین له پولو خپل پوځیان لري کړي هیڅ نشه نشته. په همدې منځ کې د اوکراین له ختیځه راپورونه وایي چې بیلتون غوښتونکو له خلکو د شهرونو او کلیو د خالی کولو امر کړی دی. له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په غزنی کې د جمعې په ورځ د غشو وشتلو لوبه وشوه. دا د غلوبې تنظیمونکي وایي د دې لوبې موخه له دغه ځای څخه د لوبغاړو چاڼ کول او بیا د هیواد په کچه سیالیو ته آماده کول و. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی په نوآباد سیمه کې د ژمې درې میاشتې هر ورځ د ورځې دوه ساعته په لسګونو کسان سره راټولیږي. د دغه کسانو یو شمېر یې په لیندۍ کې په ټومبلي غشي نقشه ولي او څه برخه نور یې ننداره کوي. شاوخوا اتیا کلن محمد رضا د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي پخوا د دغه لوبې لوبغاړی و خو اوس یې نندار چې دی. نوموړی وایي له دغه لوبې سره دومره مینه لري چې اندازه نه لري، خو د مینې تر څنګ په لوبه د خپل ځوان زوی او دا ځوان زوی لغمه د میرمنې د مړینې غم هم غلطه وي. محمد رضا وایي زه اصابي ناروغي لرم، له دغه ناروغۍ څخه د ځان خلاصولو په خاطر تل دغه لوبې ته راځم.
تو سال افتاد رم کمو میزدم
تر اویا کلنې پورې مې غش وشتل، اوس خپلې اندېښنې په کموم. شپږ ویشت کلن زوی مې په سرطان اخته شو، هغه مړ شو. میرمن مې په زوی پسې ځیګر خونه شوه، هغه هم مړه شوه. زه عصابي ناروغ یم، اوس نه غشي کشولی شم نه لیندۍ نیولی شم. لاس مې پوړیږي خو زیاته مینه ورسره لرم.
محمد رضا په دې باور دی او وایي هغه کسان چې یو اندازه پیسې په ډاکټر او درملو ورکوي هغه باید ورزش وکړي چې هم له درملو خوړلو خلاص وي او هم به روغ رمټ وي، هم به خوشاله او تندرست وي. شاوخوا 50 کلن مولادا د مری د لیندۍ او غشي د لوبې لوبغاړی دی. نوموړی وایي دغه لوبه یوازې په نوآباد سیمه کې نه، بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. شاغلی امیری غوښتنه لري چې دولت دې دوی تشویق کړي او ځای دې په نظر کې ورته ونیسي او چارواکي باید د ټولو ورزشکارانو ستونزو ته د حل لاره ولټوي.
له ډېرو پخوانیو لوبو څخه یوه هم د لیندۍ او غشي لوبه ده. په اوسني وخت کې یوه لیندۍ له 15-20 زرو نیولې تر 80-90 زرو پورې ده. هر سړی د خپل توان په اندازه خلی. هر ورځ له غرمې وروسته یو دوه ساعته پکې ګډون کوم. دغه د ژمي درې میاشتې
دا دغه لوبې لوبغاړي وایي هر ورځ ورته لسګونه کسان راځي، خو د جمعې په ورځ تر نورو شمیر څو برابره زیات وي. حمید الله د دغه لوبې له تنظیمونکو څخه یو دی. نوموړی وایي له نننۍ لوبې څخه یې مخه د لوبغاړو چڼ کول دي تر څو د نورو لوبو لپاره په کابل کې په دغه لوبه کې ګډون وکړي. دی وایي دغه یوه پخوانۍ او اقتصادي لوبه ده چې ځانګړي مینهوال لري.
راهاندازي مسابقې امروز شناسایی
نننې سیالۍ د لوبغاړو د غورچان په مخه پر لار اچول شوې وه. هغه کسان چې ښه نښولي او په دغه برخه کې ښه استعداد لري هغه به لومړی د ولسوالیو، بیا د ولایت او بیا د هیواد په کچه د سیالیو لپاره غوره شي.
دغه ورزشکاران په غزنی کې له اولمپیک کمیټې څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د لوبې له لاغوړېدا په برخه کې مرسته وکړي. دوی غوښتنه لري چې یاد کمیټه دې د هیواد په کچه سیالۍ پر لاره واچوي او وروسته دې په نورو هیوادونو کې د یاد لوبې لپاره زمینه ورته برابره کړي چې دوی پکې ګډون وکړي. دوی وایي باور لري چې دغه لوبغاړي به ښه ځلیږي. خو په غزنی کې د اولمپیک کمیټې مرستیال او د بدني روزنې امیر سید نیک بن روحانی دغه لوبغاړو ته ډاډ ورکوي چې دوی به ورسره مرسته کوي.
په تیر کې هم تاسو په جریان کې یاست چې موږ همیشه د لوبغاړو حمایت او تشویق کړي. په راتلونکي کې هم کوو. موږ تل د خپلو لوبغاړو تر څنګ ولاړ یو.
د لیندۍ او غشي لوبه یو پخوانی لوبه ده چې د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لري. لیندۍ غشي د پښتو او دری تر څنګ د ډیری نورو ژبو په شاعرۍ کې زیات کارول سوي چې له سترګو او بڼو سره تشبیه سوي دي.
د اروپایي ټولنې پارلمان په دې موضوع چې آیا پر شرابو ولیکل شي چې د سرطان سبب کیږي څو میاشتې بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ډیرو الکولو څخل د سرطان سبب کیږي. اسمت ساروانی پاړه تفصیل لري.
د اروپا اتحادیه پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته په دې موافقه ته ونرسید چې پر شرابو یا الکول دی ولیکل شي چې د سرطان سبب کیږي. همغه سي چې د سيګريټو پر دبیو د دې جملې لیکل لازم شي چې د انسان روغتیا ته zarar لري یا د سرطان سبب کیدای شي. د اروپا د پارلمان غړي غوښتل چې پر هر راس شراب او هم دا ډول خبرداري باید ولیکل شي، خو د پارلمان اکثر غړي ورسره موافقه ونه کړه او یوازې ومنل چې پر بوتلونو دی ولیکل شي چې تر اندازې ډیر هر ډول چاک ممکن د سرطان سبب شي. د اروپا د پارلمان پر غړیو په ځانګړي ډول د فرانسې د شرابو د تولیدونکو له لوري فشار و چې د الکولو پر بوتلونو دی د سرطان خبرداري نه جبري کیږي. خو له دې سره سره کتونکو وای دی بحث هم ګټه کړي چې ډیر خلک د الکولو د چلو خطر ته متوجي شي. اروپایي پارلمان په پام کې لري چې راتلونکي کال د الکولو د خطر په اړه نوي قوانين وړاندې کړي. له سرطان سره د مبارزې لپاره اروپایي پارلمان په پام کې لري چې د الکولو بیه لوړه کړي، مالیه پرې ډېره کړي او په اسانۍ هر ځای موندل ګران کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکړي چې په 2014 میلادي کال کې تر ټولو ډېر کسان د الکولو د استعمال له کبله په سرطان اخته شوي وو. د دې ادارې پر اساس په اروپا کې د الکولو له کبله په سلو کې 9 سرطانونه د مړینې سبب شوي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوجرګه په لاره انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سره ساي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دوستانو تاسو همیشه موږ ته خپل پیغامونه راستوي او موږ یې په بیلابیلو خبرونو کې د خبرولو کوشش کوو. وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د 22 سوالی نورورا پیغام مداله چې د ننګرهار د سیاتامي ریاست ته وو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخه کې د وارثان د مریضانو وارثان هم چې په سرکو باندې پاتې شي د دوی لپاره د استوګنې یو وداني جوړ شي. په وختونه خې شي د سلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې شي د یارو کلا د پاره د کوم بېوزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخ په پیسې په باندې ورکړي دي. دې دا پیسې چاته ورکړي به نه په یوه طالبان ته روپی ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې لې زور وکړي دي به وزله خلکو مرسته دا څوګشت کوي چې دې په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یا دا چې ورته وای پچا یا دا پد باندې چې غایبي سره نه نیباشي دا یو غشنه ده سلام غشته دا چې خلکو قسم دې خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده. یا ملګری ملته د مرسته مرسته وي دا چې خلکو دې پاره تاسو په خپل ته یو نسي د خپل خلک د خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نه امني دغه ده دې ته نامي وای کوم ده امون دا چې خلک دې چې مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي دا یو ځین نام نه خدغه دا یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدیدار کول بدی خاطر باندې وسلام.
د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تني توجه نکړي او ډېر ټیکاو پارچا د خواهش جنې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه کې ډېر بخښاله سو وسلام.
نن زه احمد در کوم چې ګوره سروې چې شوې دا په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوې دا به هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو ټول کلی په جنجال اخته شي په سر دردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان پکې د سر نډې دي 500 نډې دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤول شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کی د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده. مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي په کې 1500 کاسه کور. کورونه په دغه هیڅ زندګي نه کیږي. نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي دغه شان کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي نو هیڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشونه قطع شوي دي او نور دغه شان د کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیره زیاته ده. موږ هغه مشران ته ورسوي ستاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره. په نورو خپرونو کې اسماله همکارانو سره وسو.